درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې د اوزاري رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنځشنبه ریلیف وی پاڼې خبره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 15% تمویل شوی او 2.1 میلیارد ډالر کم دی. د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د شوان شخورونکو مرستو بهیره او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دی. د نړیوالو بنسټونو د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 43 میلیون وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې شکایتونه کیږي چې مرستې تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي. د هوا پیژندنې ریاست افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندي برېښنا اټکل شوی دی. وړاندې ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 میلی مترو پورې وي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې به د سالنګونو په ګډون سخت بادونه وي چې سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 2000 کیلومترو پورې وي. د سور میاشتې له وروستیو د افغانستان په بیلو سیمو کې سخت بارشونه او سیلونه وو چې د مالی زیانونو تر څنګ سلګونو کسانو ته مرشوبله واړوله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنځشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شریزنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. د نتانیاهو له دفتره په یو بیان کې ویل شوی دا د امریکا او فرانسې وړاندیز دی چې صدر اعظم لا هم ځواب نه دی ورکړی. د بیان له مخې صدر اعظم خپل پوست ته امر کړی چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوست په جلا خبر پڼه کې ویلي چې د ټانکونو یوې لیوای پرون سهار د لبنان د پولي په 2 کیلومتري کې په غرنیو سیمو کې پوځي تمرین وکړ. په خبر پاڼه کې ویل شوی د تمرین پترس کې اسرائیلي ځواکونو په شمالي محاص کې د دشمن په قلمرو کې د مختلفو جنگي سناریوګانو لپاره خپل عملیاتي او لوجستیکی چمتووالی پیاوړی کړ. په همدې حال کې د اسرائیل دفاع وزیر یو اف ګالند ژمنه کړې چې پر حزب الله ډلې به حمله دوام وکړي. پرون هم د سودان په پلازمینه خرطوم کې د تازه نشټو راپورونه ورکړل شول. د اسوسییټډ پرېس خبري اژانس د خبر لمخې د سودان پوز د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم له ملیشو سره د خرطوم د شاوخوا سیمو د نیولو لپاره پوزي عملیات وکړل. د سودان رسنیو د خرطوم په مربوطاتو او امدورمان شهر کې د پوزي تحرکات او پوزي حمله د زیاتیدو راپورونه ورکړي دي. د پوزي ویندوی د پوزي عملیاتو خبرونه تایید کړل خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې د سودان روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د کولرا یا اوباله کبله د مړو شمیر په وروستیو دوو ورځو کې نږدې 100 ته زیات شوی دی. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په باندې محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپږو وګړو په ډله کې وو چې د پولند داخلي امنیت ادارې لخوا نیول شوي وو. دوی د یوې جاسوسي شبکې په اړه د تحقیقاتو په لړ کې نیول شوي وو چې په ماموریتونو کې اوکراین ته د پوځي تجهیزاتو د لیږد په اړه د معلوماتو راټولول شامل. وارسا وای د کیف د ملاتړ لپاره په خپل رول کې د روسیې د جاسوسۍ او سبوتاژ کلیدي هدف پنهه کړ. د اوکراین درویش کلن وګړي چې ماکسیم آل معرفي شوی پشپش کاله بند او د سکم 4000 ډالر جریمه په ورکړه محکوم شو او د بیلاروس د اولاد زیسلاو پی په نوم وګړي په لاس میاشتې بند او څه باندې 2600 ډالر جریمه محکوم شو. زموږ خپل ازادي رادیو اوري د روانې خبرونه په دوام کې. د زدکرو فعال فهیم عظیمی لبند خوشی شو. د ایران د بشری حقونو یو سازمان په دغه هیواد کې د افغانانو د اعدامونو د سیاچېدو خبر ورکوي. په اروزګان کې خلک په دې خوشاله دي چې لمریزه برېښنا یې فعالی شي.
یو کیلووات په 28 افغانۍ موږ استعمالوي، دا سولري برق کفاله سي، موږ اطمینانی چې د دې برق بیه به کمیږي.
د خصوصي دونکو د تاریخ تیر درملو د مخنیوي غوښتنه کوي.
مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري.
او له هټیوالو مو غوښتنه ده تر څو تاریخ تیر مول دي دوی سره وي، د خوښ خرولې سره.
د امریکا دفاع وزیر وایي یو بشپړ جګړه به د اسرائیل او لبنان لپاره ویجاړونکې وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زمو د وی پانی پته ده. په افغانستان کې د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی له څو میاشتې بند وروسته پرون د طالبانو له بنده خوشی شو. د هغه ورور له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې فهیم عظیمی د طالبانو د محکمې په حکم خوشی او له خپل کورنۍ سره یو ځای شو. د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو دغه فعال د خوشی کېدو هرکلی کړی. تفصیل یې واورئ.
د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی د طالبانو په زندان کې له څه باندې یولس میاشتنی بند تیرولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خوشی او له خپل کورنۍ سره یو ځای سو. د هغه ورور احمد فواد عظیمی پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل
برادر احمد فهیم عظیمی در آخرین
زما ورور احمد فهیم عظیمی د محکمې په ورستی قضایی جلسه کې د محکمې د حکم له مخې خوش شو. هغه شاوخوا یولس میاشتې او شل ورځې په بند کې تیرې کړې، خو الحمدلله د خدای شکر دی چې خوش شو او اوس له خپلې کورنۍ سره دی.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو له بند د احمد فهیم عظیمی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې ښاغلی عظیمی باید هیڅکله د نجونو د تعلیم د حق د ترویج په خاطر نه زندانی کېدلی. د څوارلس سوال مریض کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع سوې. طالبانو وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. احمد فواد عظیمی ویلي ورور یې احمد فهیم عظیمی داسې څه نه دي کړي چې د بند سزا ورته ورکړل سي.
برادر ما باوجود از اینکه کاملا
ورور میکتم په بشپړ ډول بی ګناه او مشتل د خپل بی ګناهی ژغ پورته کاوه، خو کاش چې ژر ژغ اوریدل سوی وای، او کاش ما ورور چې بی ګناه او هیڅ جرم نه وکړي دومره تور شپې او ورځې په زندان کې نه تیرولای.
احمد فهیم عظیمی او د زده کړو بل فعال صدیق الله افغان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو له خوا ونیول سول. طالبانو صدیق الله افغان د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د لوی اختر په مناسبت خوشی کړ. د طالبانو یوې محکمې په تیر اپریل میاشت کې د احمد فهیم عظیمی په غیاب کې هغه ته د یو کال بند سزا واوروله، خو احمد فهیم عظیمی ونه منله او د استیناف غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو ځینو بنسټونو په وار وار د طالبانو له بنده د هغه د خلاصون غوښتنه کړې وه. د هغه د کورنۍ غړو په دې وروستیو کې ویلي و چې د احمد فهیم عظیمی رواني او جسمي حالت ښه نه دی او په زندان کې سختې شپې ورځې تیروي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 1525 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
په هرات ولایت کې یو شمېر ګرځنده صرافان ادعا کوي چې طالب ځواکونو د جواز د نه لرلو له امله نیولي او وهلي دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیه ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د ورکولو توان نه لري. د هرات د صرافانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دې د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د واټونو د سر یا ګرځنده صرافان دې د دولت د مالیو په سیستم کې شامل کړي. نور حال د ابد سپوږمۍ پر راپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یو شمېر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی وو یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
امارت اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دستفروش ها وعده کرده کمی توضیحات به شما ارائه بدم.
لبد مرغ اسلامی امارات چه 15 پیتل که ضمانت او جواز ل صرفانو پړی د دې ورکولو توان هیڅ صرف نه لري. د سې شنبه پر د حکومت په جام راغلل او اکثریت د صرفانی ل ځان سره بوتل او ډېرې او په دې سپکاوی ل ځان سره بوتل د سهار راغلل او تر مازدیګر څلور بجې هم دلته حضور درلوده.
مورد توهین و تعقیر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمله خود لوده کوی آزادی رادیو تیوه ویل
که جدی گرفته، البته هفته جلویتر هم بود ایکر که ما به حساب بگیم که برد ما نبود، هفته جلویتر بود ایتا می آمد میگفت نسته کم نشینیم
یوا هفته کیگی چی جدی نیولی مخی هم و خواست دیر جدی نیولی دست فکر که او لکه موک چی مخدرات تو کی پلورو خودم چی راشی شل رنجر رازی دو سوا کسل سلور و قاورا ما کیگی همدانی ولا اوڑلوی هاگوی چی وای نزو یا لگ ممانیت وکری وحی همزوان کشر سپینگی رای نوی معلوم حس نپوهیگو چی سمو جرم ده
که نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و ابرو رختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
بټونو د سریا ګرځنده دغه صرافان وای د افغانستان بانک له خوا د صرافۍ جواز بیا ډیر لوړ ټاکل شوی چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او هم دومره سرمایه لري چې کار پې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسئول هزینه مجوز را به حد اندک برسانه
که مسئول اداره د جواز به ټیټه کړي مونږ حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خو د دې جواز د ورکړې توان نه لرو، کار نشته، راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي، د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو، مجوز خو لا پرېږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم، چی برسه به ازیت ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې 15 لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې 80% ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې 80% د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد سهرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانک است.
زمو گفتنه له اسلامی امارات او افغانستان بانک څخه خطا ده چې د وټون د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو تر لاسه کړي، ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي، دوی ته د کار کارتونه ورکړي، یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي، یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
هم کار خود افغانستان بانک بر از اینو توضیح کنه به اولیت اسناد و سند و ضمانت بهتر میشه این مشکلات برش.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 413 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه، هر شنبه د افغانستان د مخام له و تر څو بجو له ازادي رادیو واوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان وای په ایران کې د تیرو دو کلونو پرتله د افغانانو اعدامونه زیات شوې دي. په ناروی کې دغه غیر حکومتي سازمان مشر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې زیات افغانان شایي په یو غیر عادلانه محکمه کې محاکمه شوي وي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته په ایران کې د افغان وګړو په اعدامونو کې زیاتوالی راغلی دی. د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې د اعدامونو شمیر په تیرو نهو کلونو کې تر ټولو زیات شودل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د ایران د بشری حقوقو سازمان په ایران کې اعدام سوي کسان د ټولنې زیانګالی قشر ګڼي او په دې باور دی چې ممکن په ځینو مواردو کې بې ګناه کسان هم اعدام سوي وي. په ناروی کې د دې غیر دولتي سازمان په وینا د روان میلادي کال له پایله د اعدام سویو شمیر د تیرو څو کلونو پرتله لوړ ګڼل کیږي. د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم له ازادي راډیو سره پرون پنجشنبه په خبرو کې وویل
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران در سال جاری میلادی
د ایران د بشری حقوقو سازمان د شمیرو لمخې پر روان 2023 میلادي کال کې د ایران په بیلابیلو سندرونو کې لک تر لګه 3 افغان وګړي اعدام شوي. دا د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی دی. دوه کاله مخکې 14 کسان اعدام شوي وو. تیر کال 23 کسان او سږ کال چې لا ختم شوی هم نه دی 3 کسان اعدام شوي چې سږ کال ډېری اعدامونه تر اوړي وروسته شوي دي.
ایران د سر میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې د افغانانو په ګډون څه باندې 300 کسان اعدام کړي دي. د ازادي راډیو د راپور له مخې په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له دې ډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي په ایران کې زیات وخت محاکمې عادلانه نه وي.
ما در ایران دادرسی عادلانه و دادگاه
مو په ایران کې عادلانه محاکمه او محکمې نه لرو. زیات دغه وګړي به په یو عادلانه محکمه کې نه وي محاکمه شوي. دوی مدافع وکیل نه درلود او خای بی ګناه به وو. په ټوله کې د افغان وګړو اعدامونه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د پام وړ زیات شوي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کلونو کې د افغان وګړو اعدامونه ډېر لږ وو. تر تیرو 15 کلونو مخکې د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې د اعدامونو شمېر تر ټولو لوړ وو.
طالبان
د مقدم په خبره زیات کسان د قتل، د مخدره موادو د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدامیږي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د افغان وګړو په ګډون هغه کسان چې په ایران کې اعدامیږي اکثر یې د ټولنې زیانګالي کسان دي چې ژغ یې تر نړیوالو په اسانۍ نه رسیږي. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو پر کاروبار او تګ راتګ محدودیتونه لګولي او په ډیرو مواردو کې د کوچنیو مسایلو پر سر هم افغانان نیسي او بند ته یې اچوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې یو بشپړ جګړه به د اسرائیل او لبنان لپاره ویجاړونکې وي. هغه له دواړو خواوو وغوښتل چې یو متفاوته لاره غوره کړي. په همدې حال کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر له حزب الله سره د اوربند وړاندیز رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله یو تروریستي ډله بولي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسل کې چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ کړکېچ دوام لري، د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پنجشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د اسرائیل او لبنان لپاره بشپړ جګړه به ویجاړونکې پایلې ولري. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې آستن په لندن کې له خپلو برتانوي او آسترالیایي سیالانو سره په کتنې کې وویل چې د کړکېچ له زیاتېدو سره سره د یوه ډیپلوماتیک حل د بریالیتوب امکان شته. هغه له دواړو لوریو وغوښتل چې یوه متفاوته لاره خپله کړي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د پولې په دواړو غاړو کې خپلو مینو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو د ډاډ لپاره یوې حل لارې ته اړتیا ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د نړۍ نورو مشرانو د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ په جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده، خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر دغه وړاندیز رد کړی دی. امریکا حزب الله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلي چې اوربند به یوې داسې موافقې ته لاره هواره کړي چې له مخې د اسرائیل او لبنان ملکیان خپلو کورونو ته ستانه سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر پرون پنجشنبه ویلي چې نتانیاهو تر اوسه له حزب الله سره د یویشت ورځني اوربند وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی. دغه دفتر په یو بیان کې ویلي نتانیاهو د اسرائیل پوځ ته امر کړی چې په خپل ټول ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. پاینه حال کې د لبنان د روغتیا وزارت د پنجشنبه پر ورځ ویلي چې د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د سوریې نونس پناه غوښتونکي او یو لبنانی وګړي وروسته له هغې ووژل سول چې د اسرائیل هوایي برید هغه ودانۍ ویجاړه کړه چې کارګران پکې میشت وو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي دوه نور کسان د بیروت په جنوبي برخه کې هغه وخت ووژل سول چې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې یوه بله ودانۍ وویشتل سوه. په همدې حال کې د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي چې په دغه برید کې د حزب الله ډلې یو قومندان محمد حسین سرور وژل سوی دی.
د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. د دوی په وینا برېښنا به 3 میګاواټ وي او 24 ساعته به خلک کولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د روزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلانو د دې اقدام هرکلی کوي او ورته خوشحالي څرګندوي. د دې موضوع جزئیات واوري.
اوروزګان کې د مریض برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکړ. اوس خبر سن ول برک درته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام ولا نه خوشاله کېدلن کله و چې د دې برک څخه زه خوشالم چې جوړ سي.
دا د اوروزګان اوسیدونکو نصیب لاو. دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولی.
یو کیلووات فاتوی شفغانی موږ استعمالوي دا سولری برق پاله سي موږ اطمینانی چې د دې برق بای به کمیږي او موږ به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږي.
تازه په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولینو ویلي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټ سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل سي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صافجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دغه برېښنا په پاله کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هوارې سي او څلور وساته به برېښنا ته لاسرسی ولري.
درې میگاواټ سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې به کافم ولري. ان شاء الله هم د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي او دغسې معلوماتي چې دا به ان شاء الله ژر ابتدا کېږي په دوو درو هفتو کې.
د نموړي په خبره اوروزګان ته دغه 3 میگاواټ ځنګړې سوی برېښنا به د یو کال په موده کې د 8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شي. اوروزګانیان وایي په دې سره به له دوامدار برېښنا برخمن او د ملامتون کې بیلونو له ورکړې بیغمه سي. د یادونې وړ ده چې د اوروزګان اوسیدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فري کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلووات بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 40 افغانۍ پورې رسیږي. اوروزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډیر اوسګارو ته به د کار زمینه هم برابره سي.
د خصوصیدونکو له اړوندو ادارو غواړي چې په شار کې د بې کیفیت او تر وخت ورو خوراکي توکو او درملو د پیرو پلور مخاوني سي. د خوست اوسیدونکو په خبره ده توکي دوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي او د اقتصادي ستونزو له کبله د ځانونو د درملنې توان هم نه لري. له بلې خوا ځایي چارواکي وایي په دې برخه کې د دوی کنټرول او څارنه جدي ده او په وروستیو 15 میاشتو کې دا ډول 8 تنه توکي نیولی او لمنځه وړي دي. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د خوراک او درملو له کیفیت او د تولید او پایت رسیدو له تاریخونو څارنه ډیره کړي. دوی زیاتوي ډیری خلک د اقتصادي ستونزو د قبل خپل کورنیو ته هغه اړین د خوراک او پخاک توکي نشي رانیولی، نو د ځانونو او اولادونو درملنه به په کوم امکاناتو کې د خوست اوسیدونکو دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې عامې روغتیا او د ښاروالۍ موظفینو په وروستیو 15 میاشتو کې له ښاره او اطرافو 38 تنه تر وخت تېر دوا درمل او خوراکي شیان راټول او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. د خوست دوه تنه اوسیدونکو اسدالله او امیرزاده مشال راډیو ته وویل
دا چې دلته په خوست ولایت کې ډېر په تاریخ تیر توکي یا خوراکي توکي یا مثلا بې کیفیته درمل دلته وجود لري، د دې لپاره دولت باید یو داسې کمیټه چې هغه اروخ د دې څخه نظارت وکړي، داسې کمیټه باید بروباره کړي او له دې څخه وخت په وخت څارنه وشي.
باید حکومت جدي اوسي، ښاروالي جدي اوسي، په هفته کې یعنی په میاشت کې دواخانو نظارت وکړي، نو باید د دې ناروغۍ مخنیوی به موږ سي، بې کیفیت درمل چې په کچاکي راوارديږي یا دلته خرڅيږي نو دغه ستونزې به انشاءالله هوارې شي.
د خوست اوسیدونکي له لویو سوداګرو غواړي هیواد ته د بې کیفیته توکو له واردولو ډډه وکړي. د خوست دوه تنو نورو اوسیدونکو الیاس الماس او ګل حامدین وویل
هغه کاروباریان یا مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري، کوم غټ تجاران چې دی بار ملکونه سامان راواردوي هغه سامان دوی باید راوارد نه کړي چې دی خلکو ته پکې زیان وي.
مې خو داسې وایي چې د افغانستان د خلک غریب خلک دی، که غریب خلک د فورا مقصد صحیح کور وکي دغه به کافیت خوړو یا درمل یا بل څه ضروري کیږي، د دې انسانونو په توون دی په ګټه نه دی.
په ورته وخت کې ځای مسؤلین بیا د بی کیفیت او تر وخت تیرو درمل او خوراکي توکو د پیر او پلور په منی کولو کې دوی سره د سوداګرو، هټیوالو او خلکو همکاري مهمه بولي. د خوست ښاروالۍ یو استازي نسیم جان ملګری وویل
د خوست ښار له هټیوالو مو غوښتنه ده تر څو په خپلو دوکانو کې چې په تاریخ تیر مول دی دوی سره وي، د خوست ښاروالۍ سره شریک کی تر څو عوام ولس له ضرر څخه بچ شوی وي، او همداشان له خوستوالو ولسونو څخه مو غوښتنه ده تر څو دغه موادو ته متوجه وسیږي، تاریخ تیر مواد ونه پلوري، پلی کورنۍ ته خپل ځان ته په خپلو پیسو باندې زهر وانخلي.
د خوست اوسیدونکو تل په دې ولایت کې د خرڅیدونکو ځینو دوا درملو او خوراکي شیانو له کیفیته شکایت کړی او ویلي دي چې په دې ولایت کې د کاریدونکو درملو اغیز ډېر ټیټ دی، خو که همدا دوایی په کابل او یا پاکستان کې واخیستل شي تاثیر یې څو برابره لوړ وي.
تاسو لا پیغامونو
د غزنی ولایت نه خبرې کوم. نو د مولا چارواکو د وختنه د پکله کسره سي باید دا مکتبونه آزاد سي او ډاکټران پیدا سي او ډاکټرانو دغوته اجازه ورکړل سي متعلمانو ته. دا درې کاله نه دي، درې کاله سي چاته د تعلیم پاته و، درې کاله حکومت ور شاته کړو، درې کاله به بیرته تعلیم کړي څه شپه کاله سي. دا د چا شپږو کلو ته ورسېدو، د چا څلورو ته ورسېدو، د چا پنځوس، چا ته سیو کال پاته و، یو کال درې کاله دا تېر شو، یو کال به د ده پاته و، یو کال بیا نور وایي پنځو کلو ته ورسېږي، یو کال په پنځه کاله بدل شو. نو دا د مولا اسلامي عمر د چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره څو نظر وسي او اجازه ورکړل سي. نور نو پیغام نشرولو نه مننه. علامه آباد لره مو ډېر پیغامونه لرو، متاسفانه
السلام علیکم. زه پکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میز پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي، بارانونه دي، سخت زیانونه رسېدلی دي، څوک پاملرنه نه کوي. ته دغه هیله لره چې دته حکومت پام وړوي نړۍ ډېرې ستونزې سره میر مخامخي. پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حکمت افغان یم د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه مې شکایت درلودې. زه ډېر وخت کې پاکستان کې وم، نو اوس چې افغانستان ته راغلی یم پاکستان کې 40 جی بی انټرنیټ چې و د افغانستان په پیسو باندې تقریبا 30 افغانۍ باندې 40 جی بی و. نو و چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم 40 جی بی تقریبا په 100 افغانۍ باندې دی.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.